د مشال ریډیو اوردونکو مینا او سلامونه می ومنې ز بشیر غاخیم د څلور څخه تر څلورنی وبجو پورې به تاسو ته ریپورتونه وړاندې کوو او په روسي نیمګنټه کې به تاسو به اونیز خبرونه اوریدل شي نو هیله ده چې را سره پات شي او دا غړې را سره تر اخره پورې واره لومړی به تاسو ته بروال کاکړ د دې خبرونه وایي
د مهم خبرونو سر ټکی پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان پر حکومت ژغ کړی دی چې د دوی مشر منظور پښتین او نور ملګری دې زر تر زره خوشی کړي. د اسلام آباد پولیس وایي د تحریک انصاف د مشر بیرسټر ګوهر خان پر کور د چاپی وهلو له امله یې 15 پولیس ته پلټنو تر پوره کېدو ګوښه کړی دی او د اسرایل وزیر اعظم حماس ډلې ته په اشاره هو ښودلی چې هیڅوک به دوی د وسلوالې ډلې له تباه کولو راونه ګرځي. اوس بشپړ خبرونه پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان پر حکومت ژغ کړی دی چې د دوی مشر منظور پښتین او نور ملګري زر تر زره خوشی کړي. د غورځنګ مشرانو ویلي چې د پښتنو په سیمو او په ځانګړي توګه قبایلي ضلعو کې امنیتي حالات تر پخوا لا خراب شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو دا څرګندونې نن د خیبر پښتونخوا په بنو کې د کړې جلسې پر مهال کړې دي. د غورځنګ مخکښ هاني پښتین مشال رډیو ته وویل چې دوی دا جلسه د دې لپاره رابللې وه چې د خپل مشر منظور پښتین او نور ملګرو د خلاصون لپاره ژغ پورته کړي. دوی ویل په سیمه کې ناامني تر پخوا لا زیاته شوې ده او حکومت باید د دې مخنیوي وکړي. حکومت تر اوسه د غورځنګ د غشتونو پاړه څه نه دی ویلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشر منظور پښتین څلور مقدمې وي خو د عدالت لخوا یې په ټولو کې ضمانت شوی او اوس د امن نظم خرابولو په تور د پنجاب په جهلم کې بندې دي. د بلوچستان یووالي کمیټې وایي د کراچي پولیسو یا د احتجاج پر مهال پر نیول سویو غړیو د ترهګرۍ مقدمه درج کړې دي. دا لغور صدا چې د بلوچستانو د جنوري پر 12مه د لادرک کسانو لپاره د کراچي پلیاري سم کې احتجاجي مظاهره وکړه. د بلوچ یکجهتی کمیټې غړي عبدالوهاب بلوچ نن مشال رډي تویل دوی د خپل لادرک خپلوانو د خوشی کولو لپاره سولیز احتجاج ته هم نه پرېښودل کیږي.
دی وایي چې کوم ځای هم موږ احتجاج کوو نو ریاست زموږ په ضد مقدمې درج کوي. له دې وړاندې هم زموږ په ضد مقدمې درج شوې دي. د پولیسو په دې تورونو کې هیڅ حقیقت نشته. حکومت چې باید زموږ غوښتنو ته غوږ نیولې وي خو هغوی موږ پر امن احتجاج ته هم نه پرېږدي.
د کراچی د لیاری سیمې د پولیسو ډی ایس پی تنویر شیخ نن مشال رډي ته وویل چې د 300 کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړې دي او په هغوی کې 340 کسان نیولې دي. د په وینا دا کار یې ځکه کړی دی چې احتجاج کوونکو د ریاست او ریاستي ادارو پر ضد ویناوې کولې او سړک یې بند کړی و. د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد پولیس وایي د تحریک انصاف د مشر بیرسټر ګوهر خان پر کور د چاپی وهلو له امله یې د مارګلې د ایس ایچ او په ګډون 15 پولیس د پلټنو تر پوره کېدو ګوښه کړې دي. دا خبره د اسلام آباد پولیسو نن پر ایکس پاڼه په یو بیان کې کړې ده. دوی وایي له هغه وروسته یې د اسلام آباد پولیسو د ډی پی او په مشرۍ د پلټنو لپاره کمیټې جوړه کړې چې بیرسټر ګوهر خان سپریم کورټ ته شکایت کړې چې پولیسو یې پر کور چاپه وهلې ده. خبر پانه زیاتوی چې سپریم کورټ د اسلام آباد د پولیسو مشر ډاکټر اکبر ناصر خان ته امر کړی و چې د تحریک انصاف د مشر شکایتونه واوري. دا لغور صدا چې د تحریک انصاف مشر بیرسټر ګوهر خان پرون رسنیو ته وویل چې پولیسو یا پر کور چاپه وهلي او د کورنۍ پر غړو یې تشدد کړی دی. پولیس وایي په دې اړه پلټنې روانې دي او کمیټې به په درو ورځو کې تفصیلي رپورټ وړاندې کوي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو حماس ډلې ته په اشاره هو ښودلې چې هیڅوک به دوی د وسلوالې ډلې له تباه کولو راونه ګرځوي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د روانې جګړې نن سل ورځې پوره شوې دي. رپورټونه وایي چې د دې جګړې له کبله په غزه کې تر 2000 زیات کسان وژل شوي، هلته بشري بحران رامنځته شوی او د نیول شوي فلسطیني خاورې زیاتره برخه ورانه شوې ده. په غزه کې له هغه وروسته جګړه پیل شوې وه چې د امریکا او اروپایي نې لخوا ترهګر ګرځول سوی حماس د اکتوبر پر 8مه لغزي تړانګې پر اسرائیل بې ساري برید کړی وو. فرانس پریس اژانس د چارواکو لخوا لیکي چې په هغه برید کې نږدې 1340 کسان وژل سوي وو چې زیاتره عام وګړي وو. او وروستۍ خبر د لوبو، د نیوزیلند لوبډلې په دویمه شل اوریزه لوبه کې هم پاکستان ته په 21 منډو ماتې ورکړه. د نیوزیلند کرکټ لوبډلی او پاکستان ترمنز دغه لوبه په هیملټن کې ترسره سوه. نیوزیلند لومړی بیټینګ وکړ او په شلو اورونو کې د اتو لوبغاړو په سر یو سل څلورس منډې وکړې. په جواب کې د پاکستان ټول لوبغاړي په شلم اوور کې د یو سل درې اویا منډو له جوړولو وروسته آؤٹ سو. د خبرونو پای
د مشال ریډیو اوریدونکو خبرونه مو له بوروال کا کړه واوریدل. په دې غړي کې تاسو ته ګڼ رپورټونه لرو. لومړی رپورټ لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د خبر پښتونخوا په بنو کې پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د هغې جلسې مخه نن ونیوله چې دوی د خپل مشر منظور پښتین او نورو فعالانو د خوشې کولو لپاره کوله. پولیسو ویلي چې د بنو په ځینو ځایونو کې د خلکو د ورغونډېدو اجازه نه وه. وروسته مظاهرینو احتجاجي لاریون وکړ او د بنو پریس کلب مخې ته ورغونډ شول. پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو ملګرو د خوشې کېدو تر څنګ د هدفي وژنو ودرېدل او په سیمه کې امن غواړي. عمر وزیر نور حال درته وایي.
پښتون ژغورنې غورځنګ په بنو کې دغه چکما جلسه ترتیب کړې وه. هغه جلسه دوی وړاندې د بنو په بازار کې میلاد پارک ورته وایي په هغې کې کړې وه چې د دوی په وینا هلته بیا پولیسو دوی ته اجازه ورنکړه. ضلعي انتظامیه دفعه یو سل څلور څلوېښت لګولې وه چې د هغې په وینا انتظامیه چارواکي وایي چې په زیاتو کسانو دلته ورغونډېدو باندې بندیز دي، حالات ناسم دي. نو هغې وجه نه بیا دوی ځای بدل کړو. پرون د پوسټ ګریجویټ کالج مخې ته دوه سړکونه دي، کولاو لاره ده، په هغې باندې دغه پنډال جوړ کړو. جلسه روانه کړه. سهار بیا لس بجې چې کوم دوی وخت ورکړی وو په ګڼ شمېر کې هلته پولیس رالل او د دوی په وینا د پولیسو د دوی په منځ کې هلته چې په موقع موجود وو نو بار بار مذاکرات وشل، خو بالاخره هغلته هم د جلسې اجازت میلاو نه شو. بیا دوی هغه ریلی روانه کړه د جلسګاه ځاینه او د بنو په شار په مختلفو سیمو دوی تیر شول په کوسو کې چې اخیره دوی د بنو پریس کلب مخې ته ورسېدل. خو دغه جلسه که څه هم هغه ځاینه بدله شوه او د بنو پریس کلب مخې ته دوی چې کله بیا دوباره ورسېدل نو هرته بیا د جلسې بڼه واخیسته او پوره یوه جلسه یې وکړه چې تر دوه بجې پورې اوس لږ شېبه وړاندې هغه ختمه شوه. دغه جلسه په هغې کې یو شمېر مشرانو ویناوې وکړې. د جنوبي پښتونخوا نه، د خیبر پښتونخوا نه او د غرنګې د شمالي جنوبي وزیرستان او نورو سیمو نه د غورځنګ چې کوم ملګري دي هغه راغلي وو، غورځنګیان راغلي وو. د دوی لنډ غوښتنه دا وې په دغه جلسه کې، هدف دا و د دوی په وینا چې کوم مشرانو خبرې وکړي چې د دوی مشر منظور پښتین چې کوم نیول شوی دی د هغه د خلاصون لپاره د غرنګي د غورځنګ نور ملګري درحمان ګلمان وزیر او زکیم چې کوم پښتین دی یا زکیم وزیر د هغه خلاصون داسې نور ملګري او د هغه سره سره دوی وایي چې په سیمه کې چې کوم یو ځل بیا نامنی خوره شوی دا هدفي وژنې کیږي. دغلته د دوی په وینا هني پښتین چې د مشال ریډیو سره خبرې وکړي چې سلور کلاغه خپل په زندان کې اوس راغلی دی، هني پښتین وینا دا وایي چې دوی به دغه پرمنه مبارزه جاری ساتي که څومره هم دوی نه پرېدي و دغه جلسو او جلوسونو ته. او د دوی د جلوس او د نن جلسې مقصد دا و چې په سیمه کې دغه نامنی ختمېدې د غوښتنه وکړي او دغه رنګه اوس چې یو ځل بیا په سیاسي چې کوم مشران دي په هغې بریدونه روان دي. څنګه دوی مثال کې ورکړو چې په مسنداوړ څو ورځې مخکې برید وشو، بیا هلته یو بل کنډیډیټ و چې هغه کلیم الله د پی کې یو سلو څلور هغه هم ووژل شو د وسله والو لخوا. نو دوی وایي دغه رنګ دغه پیښو غندنه کوي او د دې مخنیوي غواړي او د دې لپاره دوی دغه جلسه ترتیب کړې و.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مورای عدالت وژنو جبري له درکیو په ضد په اسلام آباد کې د ناستو بلوڅ پر لټوالو په ملاتړ په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعالانو مظاهره کړې دي، خو پولیسو د 300 مظاهره کوونکو پر ضد مقدمه درج کړې. پولیسو ادعا کړې چې دغه لارینوالو د امنیتي ځواکونو پر ضد بیاناوي کړې دي او د ریاست په ضد د خلکو د پرولو کوشش کړی دی. خو لارینوال وایي چې دوی سوله ییزې مظاهره کړې دي او هیڅ چاته زیان نه دی رسولې، نو ځکه د حکومت د زورو ولو پرزې مسلې حل کړې. نزلی په دې اړه رپورت لري.
د لیاری سیمې د پولیسو ډی ایس پی تنویر شیخ د جنوري په 14مه مشال لیډیو ته ویل مقدمه د 300 مظاهره کوونکو په ضد درج کړي دي او په دې مقدمو کې 15 کسان نیولي هم دي او د نورو د نیولو لپاره هڅې روانې دي.
جی دیکھیں، یہ مقدمہ اس لیے درج کرایا ہے کیونکہ مظاہرین
دی وای مقدمه ځکه درج کړي چې مظاهره کوونکو ویناګانې د ریاست او ریاستی ادارو په ضد وي او بیا 100 ساعته سړک هم بند کړي وو چې لکبلې خلکو ته د امنیت خطر وا. نیولې شوی کسان عدالتونو ته وړاندې کړی
عدالتو میں پیش کر دیا ہے.
دا په داسې حال کې چې د جنورۍ په 12مه بلوچ یکجهتی کمیټۍ په کراچۍ ښار په لیاري سیمه کې احتجاجي مظاهره کړې وه. هغوی د لادرکه شوو بلوڅانو د خوشي کولو غوښتنه کړې وه او ویلي وو په اسلام آباد کې په پرلت ناست لادرکه بلوڅانو خپلوانو ټولې غوښتنې دې ومنلې شي. بلخوا د جنورۍ په 12مه بیا عدالت ته وړاندې شوي کسانو کې 15 کسان عدالت خوشي کړي دي او 40 کسان یې په عدالتي ریمانډ زندان ته استولي دي. په کراچۍ کې د نیولې شوي بلوڅانو وکیل حنیف دل مراد بیا مشال ریډیو ته ویلي پولیسو د جنورۍ تر 12مې ماښامه پورې 15 کسان عدالت ته وړاندې کړي. نوموړي په وینا پولیسو په ځنو کسانو په مقدمه کې د ترهګرۍ مادې لګولې دي.
تو اس کورٹ میں 35 لوگوں کو آج صبح پیش کیا گیا.
دیوائی پدی عدالت کی نن 15 کسان پولیسو اڑان دکڑل. پدی کی 15 کسانو باندی دریاست ست ویناگانو خلق دریاستی دارو پزد را پاراولو مقدمہ وا. دہاگوی ٹولو زمانتو شو او 40 کسان چی پولیسو پر دا ترہگری تور لکولے دے. ہاگا 40 کسان پا عدالتی ریمان پیا زندان تا استولے شوی دی.
سٹڈی میں بیش دیا جیل کا سٹڈی کر دیا گیا.
ایڈوکیٹ حنیب دل مراد زیادہ کڑی پزندان کی بند بلوچستان بعد جنوری پا 15مه د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کیږي. په کراچی کې د لادرکه بلوچستانو لپاره په احتجاج کوونکو دا لومړی مقدمه نه ده. لدې وړاندې د دسمبر په 3مه په کراچی کې د پریس کلب مخې ته د احتجاج وروستو په اټلری میدان تانه کې هم د احتجاج کوونکو په ضد مقدمه درج کړې شوې وه. په یاده مقدمه کې بیا عدالت ټول کسانو ته ضمانت ورکړې دی. د دې ترڅنګ د دسمبر په 3مه بیا د ښار په شرافي ګوټ تانه کې هم د لادرکه بلوچستانو لپاره احتجاج کوونکو په ضد مقدمه درج کړې وه. بلخوا په کراچۍ کې د بلوچ یکجهتی کمیټې غړی عبدالوهاب بلوچ بیا مشال ریډیو ته ویلي موږ د خپلو لادرکه شوو خپلوانو د خوشي کولو لپاره پر امن احتجاج کوو خو ریاست موږ هغې ته هم نه پرېږدي. دے وائی چکم زے ہم منگ احتجاج کو نو ریاست زمونگ پزد مقدمے درج کوی. لدی اڑان دی ہم زمونگ پزد مقدمے درج شوی دی. دا پولیس اپدی تورونو کی حس حقیقت نشتا. حکومت چھ باید زمونگ غوختنو تی غوگ نیولے وی خو حاگوی منگ پر امن احتجاج تا ہم نپریگ دی. منگ چکم احتجاج کو لاریون کو آئین و قانون منگ تا ددی اجازہ را کوی.
ریلی نکالنے تو قانون آئین اور اس کے مطابق ہے.
عبدالوهاب بلوز یا تکڑی چې د خپل غوښتنو نه با پشا نشو او په اسلام آباد کې د لادرکه بلوچستانو خپلوانو پر لټوالو با په هر توګه ملاتړ کوو. په اسلام آباد کې د لادرکه بلوچستانو خپلوانو لخوا د دسمبر د 6مې راهیسې پرلت روان دي او دوی غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ پلاوی دي. په بلوچستان کې د بشري حقونو د سرغړونې په اړه د پلټنو لپاره هلته د حقایقو موندنې کمیشن واستوي. ماروی عدالت وجنیدي ودرولې شي او د بلوچستان پولیسو سی ټی ډی دا ومني چې ځینې لادرکه کسانې په جالي پولیسو نښتو کې وجلې دي. بلخوا بیا د پاکستان نگران حکومت د لادرکه خلکو د موندنې او د قضیو جایزې اخیستو لپاره د داخله چارو وزیر په مشرۍ کمیټي جوړه کړې ده. د یادې کمیټۍ په غړو کې د قانون او د دفاع وزیران هم شامل دي او یادې کمیټۍ په اسلام آباد کې د پرلتوالو سره یو ناسته هم شوې ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو د غوږی د پاکستان سپریم کورټ د انتخاباتو کمیشن هغه فیصله تایید کړی چې لمخې د فروری د 8مې په ټاکنو کې تحریک انصاف ته د انتخاباتي نښې په توګه د بیډ د کارولو اجازه نه و ورکړل شوې. تر دې مخکې پېښور های کورټ د انتخاباتو د کمیشن هغه پریکړه رد کړه چې ویلي وو د تحریک انصاف د مشر د ټاکنې په لړ کې د شو بې قیدګیو له امله دغه ګوند نشي کولی په راتلونکو انتخاباتو کې د بیډ له روایتي نښې کار واخلي. راشد خټک په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
اس بر تحریک انصاف امیدواران د 8 فروری په انتخاباتو کې په آزاد حیثیت کې برخه اخلي او د ګوند انتخابي نښې بیټ په ځای به بیلابیل نښې ورکول کیږي. الیکشن کمیشن تحریک انصاف ته د بیټ نښه ورکولو نه انکار کړی وو او تورې لګولې چې په ګوند کې دننه ټاکنې په سمه توګه نه دي ترسره شوې. تحریک انصاف د الیکشن کمیشن د پریکړې خلاف پېښور هایکورټ ته درخواست ورکړی وو او د بیټ نښه یې بیرته ترلاسه کړې وه. خو الیکشن کمیشن د پېښور هایکورټ د پریکړې خلاف سپریم کورټ ته درخواست ورکړو او په سپریم کورټ کې دغه مقدمه وګټله. د سپریم کورټ د پریکړې په اړه د ډان روز پاڼه د راتلونکي رپورټر ملک اسد وایي چې په تکنیکي او قانوني لحاظ دا یو سمه پریکړه ده. خو د تحریک انصاف په شان یو لوی ګوند سره دا نرمي هم کېدلی شوه چې د نښه ورکولو نه پس یې په ګوند کې دننه د ټاکنو کولو موقع ورکړې وه.
پېښور هایکورټ جو ہے اس کا جو آرڈر تھا اس میں اسپیسیفائی ایسے نہیں تھا
خبر ہائی کورٹ حکم صرف تحریک انصاف تھا پر نو بلکہ عمومی ہو کپ خغی عمل شوی او بیاخ بہر سیاسی گوند ویل چمک پر پرتے کے دن انتخابات نہ کو ذات گدہ الیکشن کمیشن اختیار نہ دچ دو پگون کے دن پر انتخابات مجبور کری بلکہ کہ نور ہم ڈری خبر ہے تحریک انصاف تہ پدود ریو سٹم کے دگون دن انتخابات کو لو حکم شوی ہو خو وقت دو حکومت ہو نو پر الیکشن کمیشن دا بدن تے تور ہم نشی لگے دلے کو بیا ہم نرمی اور سرا کے دیشوا البتہ سپریم کورٹ دا نرمی و نکڑا او دا قانون سخت تشریح ہو
مطابق جو اس کی سٹرکٹ ڈیفینیشن ہے وہ اپلائی کی
سپریم کورٹ کے دا الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف دا مقدمے اوردنا ڈیرا اگدا او یو سر ڈرامائی ہوا اور پی ٹی وی چینلوں پر جوندہ بنا خدل کے دا یو وقت دا گوند موجودہ مشر بیرسٹر گوہر اوردنا پمیانس کے پریخوا او کورٹ تلاڑو در سپریم کورٹ سے جانتا ہو چر اسلام آباد پولیس پر کور حملہ وکڑا خروس دا اسلام آباد پولیس اویل چې دوی د یو مفرور پلټون د کورتا ورغلی وو په اسلام آباد کې د ورلد ٹریبیون ایڈیټر او تازه نگار افتخار مشوانی وایي چې سپریم کورت د پریکړې سره د انتخاباتو نتیجه هم معلومه شوه د مشال لوډي پوښتنه داسې جواب
سپریم کورت همیشه چې ګوند داسې متنازع فیصله ورکړي دي خصوصي طور پولیټیکل سایډ باندې نو دا دغه متنازع فیصلو کې حکم دی یو هغه فهرست کې اضافه شو چیف جسټس سکا یا سپریم کورت سکا دا یو ډېر غټ چانس وو چې هغه کمنګ الیکشن چې ګوند دی هغه یو یعنی هغه یو کریڈیبل الیکشن جوڑ کر دا یوگی سا کا خم موقع لیکن ڈیر افسوس خبر ادا چی آگے کی چیف جسٹس فائز عیسیٰ اور نور جی تین رکنین چکم بینچ ہو آگے پدی کے مکمل طور پر ناکام شول اور بلکہ دا الیکشن چکم رادرون کے الیکشن ہو آگے مزید متنازع کر
دا تحریک انصاف مشر بیرسٹر گوہر دا سپریم کورٹ دا پریکٹ نہ پس او ایل چ دا گوند امیدواران و انتخاباتوں کے پا آزاد حیثیت کے برخا اخلی خود بل سپریم کورٹ دا فیصلے خلاف پیٹیشن ہم کئی کوئٹہ کے قانون پو اور تجزیہ ہمایون کسی ایڈوکیٹ ہوئی تو سپریم کورٹ فیصلہ ٹک تھا وہ الیکشن کمیشن پہ خاغنور و گوندون استر کے پٹے کری دی چا اندرونی انتخابات پہ سمت ہوگا ندی تر سرہ کری
خود مکنی اکائک داری چھ سیاسی توگا امداد تحریک انصاف سنگل آؤٹ کول اور وکٹمائزیشن روان دی نو پی ٹی آئی دو خود دیر تاوان کئی پدی تاوان کئی چھ انتخابی نشان بے اس یو نوی کنا دا بو اس دوی ہر کس از آزاد امیدوار دری جی او پدا کی دا پارٹی دا ٹکٹ والا خبر نستا دا با دا کمیونکیشن دیر لوی استون دا جوڑ سی ولی ہر دا ہر یلکی سا دا پی ٹی آئی دیرو دیرو کسانو کاغذان جمع کری دی ہر یو بوائی چیز دا پی ٹی آئی نمائنده ہیں سپریم کورٹ دا غیت ساز مکانی اکائک قتل پکارو
اسلام آباد کے دا خیبر ٹی وی ڈائریکٹر نیوز مبارک علی ہم پدے نظر دے سپریم کورٹ فیصلہ اور پرتون کے انتخاباتوں کے تحریک انصاف تھا ڈیر تاوان ورسوی
خدا یو ډیر لوی زیان دے دا پاکستان تحریک انصاف نہ پارا زکہ جی بیٹ چکم دے دا یو ډیر لوی سمبل او پاغي باندې ہغوی تیر دو الیکشن گٹلی دی 2014 الیکشن کی صوبائی حکومت گٹلی او دا خیبر پختونخوا بیا پ کال 2013 کے چکم انتخابات شی او غی کے مرکز باندې کی هم حکومت جوړ شو پدغه نخ باندې نو دا پاکستان تحریک انصاف نہ پارا یو ډیر لوی دچکدا نقصان دے الیکشن کی
در لسم جنوری تحریک انصاف خپل امیدوارانو ته تحریک انصاف نظریاتی ګوند نخ ورکولو اعلان هم وکړو ول نظریاتی گروپ مشر اختر اقبال ډار په یو خبری کانفرنس کې دا اعلان رد کړو د سپریم کورٹ درې کسیز بینچ د چیف جسټس قاضی فیض عیسیٰ په مشرۍ کې د مقدمه اوریدنه وکړه د بینچ نور غړي جسټس محمد علی مظهر او جسټس مسرت هلالي وو بلخوا الیکشن کمیشن سیاسي ګوندونو ته د انتخابي نخ ورکول لپاره د مازیګر څلور بجو وخت ټاکلی وو د سپریم کورٹ په فیصله کې د ځنډ له وجې د شپې تر 11 بجو پورې 15 واره دغه موده وغځوله راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل ته دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم تاسو ته د افغانستان په اړه باندې یو رپورټ دروو د مشال مرکه چې تاسو په اړه واورېدل لږ وروسته تاسو ته نشریږي هیله ده چې موږ سره پات شئ او په دې ګړۍ کې راسره واورئ د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د افغان میرمنو وروستۍ ډلهیزې ګرفتارانې غندلې دي د سازمان ویلي چې نړیوال دې خاموشه نه کښېني او د طالبانو د حکومت د غیر انساني کړنو له وجې دی پر طالب چارواکو فشار زیات کړي د طالبانو حکومت په تیرو څو ورځو کې په کابل کې ګڼې ښځې ونیولې او تورې پورې کړل چې دغو میرمنو سمې جامې نوې اغوستي خو افغان میرمنې پر طالبانو له ښځو د نفرت پاللو تور پورې کوي او وایي چې همیشه د ځانونو پټولو لپاره پوره جامې اغوستلې خو طالبان هسې د زورولو لپاره بهانې لټوي په دې اړه د سالم احمد صالح رپورټ اورو.
د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي په افغانستان کې ورځ په ورځ پر ښځو او نجونو د طالبانو فشارونه په سختۍ دودي. د دغه سازمان د ښځو برخې مرستیالې هی دربار پرون شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په کار ده نړیواله ټولنه د طالبانو په وړاندې جدي اقدام وکړي.
موږ د وضعیت د څار په دوام وینو چې افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو او نجونو لپاره شرایط لا خرابیږي. په وروستیو کې د مناسبو جامو نه اغوستو په تور د ښځو او نجونو ډلې ځنیونه د خبرداري تر حده د وضعیت خرابوالی ښیي، ځکه موږ پخوا هم لیدلي چې طالبانو ښځې د اعتراضونو له کبله نیولې وې. دوی د مناسبو کالیو نه اغوستلو په تور ښځې او نجونې ځورولې وې خو نیولې نه وې. د بده مرغه دا یوه له هغو نښه ده چې د طالبانو فشارونه نه دوام لري. د اندېښنو یوه وجه دا ده چې طالبان دا مهال ځانونه جسور ګڼي، ځکه امنیت شورا د ارزونې پر هغه راپور غور وکړ چې د رسمیت پیژندنې لپاره د لارې د نقشې غوښتنه کوي. فکر کوم د دغو ناوړه استفادو په وړاندې باید نړیواله ټولنه کوټلی اقدام وکړي. د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره چې دا مهال تر برید لاندې دي نورو هڅو ته اړتیا ده.
د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیاله هی دربار دا څرګندونې داسې وخت کوي چې د طالبانو لخوا په کابل او دایکنډي کې په بشپړ ډول د حجاب د نه رعایت په تور ځینې ښځې او نجونې نیول سوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونامه تیره پنجشنبه په یوه اعلامیه کې وویل داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کسانو د روانې جنوري له لومړۍ نیټې څخه په کابل او دایکنډي ولایتونو کې د بد حجابۍ په نوم څو تنه ښځې او نجونې نیولې دي. یونما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتونبایوه په حواله لیکلي چې د فزیکي تاوتریخوالي په ګډون اجباري اقدامات افغان ښځو او نجونو لپاره سپکاوی او خورا خطرناک دي او توقیفونه یوه ستره بدنامي اړوي چې افغان میرمنې له خطر سره مخ کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په هغه ورځ د یونما په ځواب کې وویل افغان ښځې په خپل حجاب رعایتوي او فشار ته اړتیا نسته، او د هغه په وینا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکو له چا سره زور زیاتی نه دی کړی. د طالبانو ځینو غړو مخکې تایید کړی و چې ځینې ښځې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوي، خو وروسته یې وویل چې په خپرو سویو تصاویرو کې سوالګرې ښځې ښکاري چې د مرستو ترلاسه کولو لپاره راټول سوي دي. طالبانو څه کم دوه نیم کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو خپلو محدودوونکو فشارونو ته دوام ورکړی دی.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس اوریدل شئ. په یوټیوب تاسو بلبلې ویډیوګانې خبريږي. د مشال ریډیو چینل ته ورشئ. کومه یې سبسکرایب کړئ نو ځان ور سره سبسکرایب کړئ. تاسو باندې نوټیفیکیشن راځي چې هغه به تاسو ته خی چې کومې ویډیوګانې تازه اپلوډ شوي یا تازه خپرې شوي، به تاسو ملګرو دوستانو سره هم شریکوي. شالته ګڼې ویډیوګانې شته دي، تفریحی ویډیوګانې هم دي او خبری هغه هم الته شته. نو هیله ده چې د مشال ریډیو یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او ملګرو سره هم ویډیوګانې شریکی کړئ. اوس یو مرکه دروره. د 2020 کال په سپتمبر کې امریکا سویټزرلند کې د افغانستان دولتي بانک 3.5 ارب ډالر نغدې زیرمې د افغانستان فند په نوم کېښودلې. د دې فند مقصد د دغو پیسو په داسې ډول مصرفول خول شوي چې ګټه یې د طالبانو حکومت ته نه بلکې عام ولس ته ورسیږي. طالبانو د 2020 کال د اګست په 15مه په زور افغانستان کې حکومت ونیو چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. ځینو امریکایي سینیټرانو اندېښنه ښولې چې ښایي دغه پیسې یا د طالبانو لاسته ورشي او یا هم د ترګرۍ اړوند غیر قانوني کړنو لپاره وکاریږي. په دې اړه زموږ همکار امید زهیرمل پر دغو پیسو د څارنې د بورډ له څلورو غړو څخه د یو ډاکټر انورالحق احدي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې راولاړ شو اندېښنو ته څه ځواب لري.
تر اوسه پورې هیڅ ډول ناسمه استفاده له دغه پیسو نه ده سوې، ولې ښه دی چې اطمینان خلکو لري چې تر اوسه پورې هیڅ ډول ناسمه استفاده له دې پیسو نه ده سوې. دا هم غواړم چې تاسو ته اطمینان درته درکړم، د هیڅ ډول ناسمې استفادې لپاره هلته لار نه ده پاتې، ټول لارې ور باندې بندې شوي دي. په مخ قسم راپور کې لیکل شوي دي څلور نفره، یو د امریکې مالیې وزارت معین ډاکټر صاحب مهرابی او د سویس کی حکومت یو عالی رتبه ماموره، باید په موضوع باندې څلور واړه موافقه وکړو مخکې له دې چې کوم اجراءات څه ده وسی. داسې څلور واړه منګه په یو ناسم شی باندې، په یو جعلي شی باندې، په یو داسې یو شی باندې چې هغه د امریکې د حکومت او د دغه د تحریماتو نه وته یو شی وسیږي، په هغه باندې موافقه وکړو، زه د دې چانس ډېر کم وینم. بر علاوه د هغه څه د بانک هم خپله یو ارزیابي کوي، بانک فار انټرنیشنل سیټلمنت هغوی هم ارزیابي کوي او موږ یو مستقل تفتیش لرو، هغه هم څه د ارزیابي کوي. نو لاقل څلور ډېر لوی موانع څه د پکې شته دي چې زما په عقیده چانس د دې چې له دې نه ناسمه استفاده وشي بالکل صفر ته راکته کیږي.
د مانیتې صندوق هغه اساسي موخه چې پر بنسټ باندې دا صندوق ایجاد شو تر اوسه پورې ترلاسه شوی ده،
د دغه صندوق د جوړېدو مهمترین دلیل چې تقریبا 80% هغه موخه ګرځېدلې ده، دا د چې دغه پیسې وساتل شي. دغه پیسې اوس محفوظې دي، نو زموږ غټه موخه چې هغه دې پیسو تحفظ او هغه څه د پجای سوی دی. او په دغه اساسنامه کې دام لیکل شوی دي چې که چېرته د دولت ځینې اساسي مصارف لپاره د طالبانو حکومت پیسې ونه لري چې ورکړي، نو په هغه صورت سره ممکن د دې پیسو رم استفاده وشي.
ډاکټر صاحب، کیا وضاحت وی چې یوازې هم دا 3.5 میلیارد ډالر به خوندي وي که ګټه به هم ورسره یو ځای خوندي وي او ګټه به هم نه ورکول کیږي؟
ښه، نه موږ څه نه وایو چې نه ورکول کیږي، مصرف نه کیږي، خو ضرور نه ده ساتمن مصرف وشي. که چېرته ضرورت مصرف ته سر ټولو موافقه ورباندې وکړه، مثلا موږ ویلو چې که د بانک نوټونو د چاپ چې یو لوی مشکل وو، که دې پیسې چې د طالبانو حکومت نه وای ورکړی، نو په هغه صورت سره کېدای شوی چې د دې هغه نه اجرا کړی وي. یا د پاسپورټونو د چاپ پیسې که دوی نه وای ورکړی، منګل دې حاضر وسل دې نه ایجاد کړو. امثال هم د دې که داسې کوم موضوعات راشي هغه به څېړل کېږي او کله که ورباندې تصمیم ونیسي چې دغه د خلکو په ګټه ده، ضرورت ورته ده او هغوی نه شي ورکولی، د طالبانو حکومت نه شي ورکولی، نو په هغه صورت سره بیا موږ د دې پیسو زیرنه هغه کوو، اجراءات کوو. دا پیسې د بانک هغه پشتیوانه وه، د پولي پشتیوانه وه، د پولي پشتیوانو نه اکثرا د دې انکشافي موسسه هغو لپاره ورنه استفاده نه کیږي.
یو بل اندېښنه چې حتما تاسې هم ترې په جریان کې استئ، ستاسې د مدیره پلاوي د یو غړي شاه محمود مهرابي په اړه باندې ده چې په اسنادو کې جال دی. دغه جال به په داسې حال کې چې هغه د افغانستان بانک غړیتوب هم لري، څومره د امانت صندوق په خوندیتوب باندې اغیز وکړي؟
زه خپله تعجب کوم، ماته دا ډېر تعجب وړ خبره ده. څنګه کولای شي چې څوک هغه په څو جایو کې څو پوهنتونو کې درس ورکړی دی دا خبره جعل وکړي؟ زه تر اوسه پورې مطمئن نه یم چې دا به جعل وسیږي، خو په هر حال زه به څه خیالي دفاع کوم. دا باید په خپله ډاکټر صاحب مهرابي او خارجه وزارت او هغه موسسه چې دوی ته د دکتورا ورکړې ده هغوی باید سه دغه موضوع سه د تصفیه کړي. داسې پیسې به په ناسمه ډول ورنه استفاده وشي، دې نه استفاده وشي، زما په عقیده تاثیر ورباندې نه شي کولی، ځکه ما مخکې درته ویلی باید څلور نفره په یو موضوع باندې په یو مصرف باندې موافقه وکړي او هغه نور شرایط هم سه د پجای کې پاس ته غځې نه تیر شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه په mashalradio.com باندې هم امداوس اوریدئ شئ. مخکې تر دې چې تاسو ته ونیزه خبرونه مشال مرکز را واورو، تاسو به دوی چې پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د دوی مشر منظور پښتین او نور ملګري دي زر تر زره خوش کړي. دوی دا خبره نن په بنو کې په هغه جلسه کې وکړه چې پولیسو یې مخه ونیوله، خو دوی وروسته بیا د بنو پرېس کلب مخې ته سره کېناستل او دا جلسه یې په یو بل شکل وکړله. د کرکټ په اړه درته وایو چې نن په دویمه شل وریزه سیالۍ کې چې د نیوزیلند او د پاکستان ترمنځ په هیملټن ښار کې وشوه، اغلته نیوزیلند پاکستان ته په یو ویشت منډو ماتې ورکړې. دا د پنځو میچونو لوبلړۍ ده چې دوی نیوزیلند ګټلی دي او درې لا پاتې دي. او نن بل پلوه افغانستان د هند سره دویمه شل وریزه لوبه کوي. د دریو لوبلړیو د دریو سیالیو په دې لوبلړۍ کې لومړۍ لوبه هم هندوستان ګټلې وه او نننۍ لوبه چې د افغانستان په وخت باندې ماښام شپږ بجې شروع کیږي. راځئ چې اوس د مشال مرکه خپرونه واورو. د خپرونه تاسو ته ګلایاز جوړي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غینا فلسفه ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس.
دا مشال رودونکو په مشال مرکه کې تاسو کوربه ګل ایازم. څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند د کار په اړه معنی د هغوی لخلینه اورو. نو نن اصله د پښتنو د سیمې یو وتلي شخصیت تاسو اکثر موږ په خبرونو کې د کارپو په هسمانی، د دفاعي چارو کارپو په هسمانی، د سیاسي چارو شونونکو په هسمانی پیژنئ. احسان الله ټیپو میسید را سره ملمه ده. احسان تاسو په پروګرام کې هرکلی وایي.
ډیر مننه جی، ډیر مننه.
زمنګ اوریدونکو مشال رادیو اوریدونکو تاسو په نوم باندې ډیر پیژني، خو ستاسو شخصي ژوند نه ډیر کم خلک خبر دي. کله موږ اوریدونکو ته وایي چې تاسو د پښتونخوا د سیمې کمې سیمې سره تعلق لري؟
او بالکل جی، زما لکه تعلق دی جنوبي وزیرستان په کومه د مسجد او سیمه ده. نو په پښتونخوا مسجد کې کومه کړه وزیرستان او دربار زما تعلق دی. او د مونږ کلی دی لکه د مونږ کلی داسې وړوکی غوندې کلی دی، او بالکل سراونډیډ دی د غرو په منځ کې دی، ملک میلا ورته وایي.
ملک میلا
جی جی. او دا لبا چې کوم تحصیل دی دا جنوبی وزیرستان چې نن سبا اپر وزیرستان ورته وایي. جنوبی وزیرستان هم په ضلعو کې اوس تقسیم شوی دی. نو مسیدو علاقه چې کومه ده دا اپر وزیرستان شو، او چې کومه د احمدزی وزیرو علاقه دا لوور وزیرستان دی. نو د دې نه زما تعلق دی.
او لومړنیز د کوم احسان د مغز نه کړی وي، ملک ملي نه دی کړی.
دا تعلیم تاسو ته
پوښتنه. او تعلیم او زدکړي.
نو تعلیم دا و چې زما کوم ولی صاحبونو دا افغان کمشنریټ کوم جوړ شوی دا افغان فیوچر زپاره.
ها
پدې کې افیشل نو اپ په جبه نه بیا موږ تعلیم په ډی خان کې چې کوم عربي ټیکټ پر پرتیشه تر میټر پورې.
ها
سی پورې سره خپل نو کې د زمونږ ستي اسلام آباد کې لکه ماس تر دا د نو شو نو
خپل د قبایلی سیمې سره تعلق لري کنه او زګیدلی هم هغه. نو زمونږ په سیمو کې اکثر زمونږ مشران غواړي دا چې د خپل بچون باندې تعلیم خوب دی، تعلیم خو کی خو خواهش دی چې یا انجینیر جوړ شي یا ډاکټر جوړ شي. تاسو سره هم صدا سي دا غشي وکنه
د فیملی طرف نه خو دا پرشر مرته ویل شي او خواهش مرته ویل شي چې دوی زين نو چې د سی اس اس کوم دلته د پاکستان یو سی پر وسته او زما سره نورمال ګر دی هغه ټول دې طرف ته لاړل. نو دوی یو دا خواهش وو او که زما نه پرسن ته پوسو کې نو زما ته بچپن نه ورته ویل شي چې ما د بیګ سره یو شو پاتې شو ول کده ما ولی صاحب ته کلم پورته راتو دا پیسې نه نو د بده ځان سره د کاخ ټایم کې د اردو یو مشهور اخبار وو سوم دې کنه روزنامه جنگ.
او جنگ
نو هغه به ځان سره راوړو. نو هغه به ما مخ ټایم کې عمر ریډ کولو او اخ کے بعد کم دا مشومان میگزین زمو می پکے تو اگا شے مونگری کولا کہ یو پرسن انٹرسٹ ہو پکے بیا تے کم بی بی سی اردو سروس نو اگا مون در پشو کا تو چکل با مون پ گرمیانو کے د سکول با چھٹیاں نے شے مون با دی سان تا لاڑو نو التا با یو گٹ انٹرٹینمنٹ ورتا ویلے شے یا ٹائم پاس ورتا ویلے شے چا با دا بی بی سی اردو سروس تو دا بچپن نا یو انکلینیشن یا خواہش یا شوق دا میڈیا طرف تا زما اولو او ما تخکاری تغی شے نظر باقاعدہ دا میڈیا طرف سے راوت تھا
نو سنگ بے بیا تا سے دا لومڑی سر کی کم شعبے سرا او کم اخبار یا ٹیلی ویژن یا کم اغسر تا سے بے منسلک شوئی
اول چے سنگ دا ما ماسٹرز ڈگری چے کمپلیٹ شو نو ٹائم کرو نو اس ٹائم کی دا پسند نہ رہتا لگی دا چے دا تھنک ٹینک چے دا کم طرف تا دے او دا اصلی کم شیک ور کوي لکہ بالکل نوے نوے چا گا ان پاکستان کی او ٹرینڈ دے تے تکلا ڈگری ہو کے نوتا تھا صرف نوتا جاب کر بھی کنا نو اگا اخ کے لاڑو نو انکل تقریبا التا مو کارو کڑو او لگ التا حساب کتاب نے جو پوش نو اگا شے مو فخ نہ شو نو بیا دا نیویارک ٹائمز دا امریکہ کم اخبار دے نو اخ طرف ما تا فر شو اخ ٹائم کی زمون دلتا بیورو چیف فار جین پر لیز نو اگا یو میٹنگ تعلق ما تا یو ای میل درا لو نو ویلے تے کچر میٹنگ مو او کو نو بیا میٹنگ دلتا یو پر اسلام آباد کے مشہور ریسٹورنٹ تے کابل ریسٹورینٹ ورتا وای چې سونا فورنر دی خاص کر دا یورپ یا دا ویسٹ وال نو دلتا دا دیو ډیر لکه فیورټ پلیس وی دی کنه نو التا میټینګ وشو نو التا بیا متا فرشو چتا کدا نیویارک ټایم دا پاکستان یې سره جوړا شي نو دا بس دا دوی وختم او دا خبره دا 2011
ها او دا غینه پس بیا تاسو خپل هم دا غ شروع کړلو د سیړنی او د ریسرچ کارم شروع کړو
او بالکل هغه پس بیا لکه دا ایسا جوړ شو او دا په دغه ټایم کې یو مهمه پیښه وشوه په پاکستان کې بلکې ګلوبلی هم کله چې اوسامه بن لادن آپریشن په پټ آباد کې وشو نو هغه زما اول کوریج و لکه اېدا اسائنمنٹ سره ته ملاو شو زما بیټ هم دا او زما بیټ ټیریزم او سکیورټی ایشو خاص کر چې دا نارت ویسټ کم پاکستان دی قبایلی سیمه شو یا خیبر پختونخوا نو هغه نه زما دا کیریئر یو قسم سٹارټ هم شو نو ډېر هیپنینګ ورته ویلې شي دا پورا زما چې جرنلسټ کیریئر دی لکه وار آن ٹیرر بالکل په پیک روانو او په دې کې بیا هیومن اینګل زوم پکې راغله ډسپلیسمنٹ پکې شو فوجي اکشن نو شو دا ډرون هم دې پورا سلسله شروع او دا موږ له هم شروع شو د طالبانو له طرف نه نو
او اغینا پس تاسی خپل هم یو دغه شروع کړلو د خراسان ډایری په غمانی
او جی بالکل خراسان ډایری چې کوم کانسپټ و دلته د ما یو کلیګ دی افتخار کړ دوه چا خپل هم یو سیزن جرنالیست دی دوی نور ادارو سره کار کړی دی لکه خل سینیئر لیول نو مونږ یو خپل دا فیصله وکړه چې اوس ټایم راغلی دی چې دا دغه ایشو مونږ یو قسم ایکسپرٹ دا ویل ایشو په دې چې تقریبا 2011 کال دا شی ما کور کړو او دوم کور کړو نو مونږ چې مونږ خپل پلیټ فارم غوري دی چاغه اوس کلاو کو په دې کې یو دغه ټرند مونږ ته فیل شو چې کوم مین سټریم میډیا دا نو پخ کې پرنٹ او الکترونیک میډیا چا کوم لکه خپل دا ټایم سره د ډیجیټل میډیا نه پس لکه ویلیو کمیږي ڈیجیٹل میڈیا طرف سے لاڈ شو تو بیا مدا کا شے اسٹیبلش کرو 2022 کی جون کے
نو جی جی دا سنگ تاسو ته دی ریسپانس به سنگ او د خلکو او د
او دی ریسپانس هو لکه ډیر خو او سوم کنه او ریسپانس مین شه چې کوم د مونږ اسسمنٹ ورته ویلې شي یا انڈرسٹینڈنگ دا دادی چې کړي دی بیلې دی کریڈیبلٹی دی مین هغه اکسپټنس به تا ملاويږي ریسپانس به مخ وي تو لکه خلک چې کوم د تا ریډر دی اودینس دی هغه پتا باندې ٹرسٹ کوي چې تکم شی رپورٹ کوي نو دا ایم چې مین فرند دا گو او په دې بیس باندې مونږ دا شی لکه شروع کړو نو ریسپانس به ډېر ښه مه شو لکه دلته چې سونا لوکل میډیا هاوس ورته ودی او انټرنیشنل دی نیویارک ٹائمز پورې الجزیرا څخه سونا بی بی سی نو په دې کې لکه دا کریډیبل نیوز سورس کوډ کېږي خو راسان ډایری چې کوم
ده کوم ده خبره مې راکوله چې دې کې تاسو چې کوم مواد دی دا غي طریقې کار څه بي هغه څنګه تاسو هغه کوي دا تاسو ریسرچ بیس باندې هغه کوي فرست هاند رپورټینګ وی څنګه وي
دا بالکل زمونږ لکه کیریئر کم دی نو پخ کې مونږ دا شی ډایرکټلی خپل کور کړو نو پخ کې مونږ ته یو دا ایج حاصل شو یو دا فائدہ ملو شو چې زمونږ پرائم سورسز دی لکه پرائمری سورسز دی نو هغه کا حکومت طرف ته هم دی هغه کا دا نان سٹیٹ ایکٹر دی هغه طرف ته هم دی دا کتر تا لوکل مشران هم دی نو هغه په افغانستان پاکستان کې نو هغه د موږ یو خپل پرسنل تعلق دی ورسره نو څه کلام چې دا څه کیږي هیپنینګ کې نو چې کوم هغه فلو اف انفارمیشن دا نو موږ ته د کریډیبل سورس دی بل دی دا چې سیکنډری یا ثرد سورسز نو موږ کوشش دی موږ د پرایم سورس نه انفارمیشن وارو او شی کریډیبلټی پر سبوز
تاسو ډیر کار کړی دی په دې هغه کې نو داسې یو کتاب چې تاسو ډیر زیات خوښ وي او تاسو اکثر خپل ملګرو ته کشرانو ته او هغه ته تجویز کوئ چې را دا کتاب لوستل خامخا ضروری دی پښتنه سخته ده خو اکثر زه د ټول د غنه کوم
لکه په دې کې نه راځي خو دلته د سلیم شهزاد جو کتاب او سلیم شهزاد د پخوانی پاکستاني د
پلیټو
چې بیا دلته لکه مړ شو اوسه پورې پته نه لګي کنه لکه څوک وایي چې د سټیټ اتارټیز طرف لکه دا پدم باندې حمله شوې وه نو ډېر لکه هغه اوسه پورې شی ډیسپیوټډ حالانکه د سپریم کورټ کمیشن هم په جوړ کړی خو شی اوسه پورې کلیئر شوی نه دی نو دا اول چې کوم کتاب دی اوس د دینه مې د کتاب نوم ووته نو هغه زما فرسٹ ریډ ورته ویلې شي یا انډرسټینډینګ د پاره د ایشو لکه سونه ملیټنټ کم لینډسکیپ ته انډرسټینډ کولو د پاره نو هغه زما یو لکه په فیورټ بک هغه ما ته یو پوش بلاو شو مینټلی یو پوش انسان ته پکار وي چې هغه پتا کې نورو مین ډرفټ راولي نو هغه لکه زما هیلپ کړو وخت دا
صحیح احسان الله موږ یو د مادو او د دمیر استو بیا خبرو ته ادامه ورکو د مشال رودونکو په مشال مرکه کې را سره سیړنکار احسان الله ټیپو میسید ملمدې یو لښن د مالو او د دمیرستو نوموړي سره خبرو ته ادامه ورکو
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري
د دمیرستو احسان الله سره خبرو ته ادامه ورکو احسان څنګه د دمیر مخکې تاسو خو مفصل خبرې کو چې تاسو خراسان ډایری په نامه مانی یو هغه چلوي او ډیر معتبر ذرایو نه خبرې هم راخلی او رپورټ کوي او تجزیه هم کوي څنګه ګوري تاسو د پاکستان او بیا په ځانګړي توګه د قبایلي سیمو دا وسنی چکم امنیتی حالات دي
بالکل دغه شی چې کوم مونږ خراسان ډیری جوړولو نو دلته زمونږ چکم سینیئر دی په میډیا کې چې هغه هم دا شی کور کوي نو ټایم کې به دوی لکه دغه شی داسې اخیستو چې دا خپل لار شی ختم شوی دی امریکا هم لاړه نو دلته چې کومه ملیټینسي ده دغه شی به لکه اوس به ختمېږي نیچرلی په دې چې امریکا لاړه دلته چې دا پاکستان کې یو ټیپیکل اسیسمنت وو چې امریکا چې لاړ شي دا شی به ختم شي او مونږ ته دغه خپل لکه شیفیل کې دوه چې په گراوند باندې کم بلډ اپ شروع د ملیټنٹ گروپ صرف دا نه دي چې پاکستانی طالبان په دې کې القاعدا هم د القاعدا برې صغیر دا داعش خراسان دی ایران ول دې شول عدل دی دا پاکستان ول د ماتم سره لا دی لکه ډېر گروپونه دي نو هغه ټول چې کم دا اکټیویټیز مونږ په گراوند چې کولې نو اخره لکه کم توپ نه راتلو بلکې هغه مونږ قتل چاغه زیاتېږي هغه ریکروټمنټ هم شروع کړي دی هغه ٹریننگ هم ورکوي هفته نوې نوې اصلاح ملاويږي نو مونږ لکه یو بلایند ٹرسٹ ورته ویلی شي یا خپل ایکسپیرینس چې تا ته دا وایي چې نه دا شی به کمیږي نه دا به زیاتېږي خو بیا اگزیکټلی هغه کار هم وشو کنه چې دلته د ٹی ٹی پی طرف نه اوس کومې حملې شروع دي چې کله نو د طالبانو حکومت راغلی دی په افغانستان کې نو آی ټی آی سیوا دي لکه ډیلی دوه درې حملې کیږي مخکې خو به دا و چې په هفته کې به چېرته بیا دوه حملې وشوې خو اوس خو روزانه دوه درې حملې کیږي نو پاک کې لکه سرکاري څخه مخالفي سکیورټي فورسز هغه هم ټارګټ کیږي سیویلین هم کله کله پکې ټارګټ شي نو په خیبر پختونخوا او بلوچستان چې کومه سیمه ده د پاکستان نو په دې کې هغه ملیټنسي چې پورا ویو دی نو پورا د انټنسټی سره شروع دی پکې کمې نه راغلي نو هغه شی چې زمونږ کوم اسیسمنټ وو د خراسان ډایری په شا چې دغه شی به ختمېږي نه بلکې زیاتېږي نو هغه بیا په گراوند باندې ثابت شو بلکې اوسه پورې آشه شروع ده
نو اوس کو موږ وګورو د حکومت لخوا نه باندې او په تیر حکومتونو کې هم وګورو دی ډېری هڅه وکړلې چې دغه چې کوم وسلوال دي دوی سره خبرې تیر وکړي بیرته په خپل ځینو تراولي هغه پالیسي او بیا اوس چې کوم د دوی چې موږ محدود عملیات کوو فوزي اپریشنونه کوو ولی نتیجې نه راوځي او څنګه تاسو هم ویلې چې د کې زیاتواله ورستر بل زیاتېږي دا بریدونه کې
دا یو مین شی چې کمال کما تخکریا دا دی چې دوی څونه اسیسمنت وو دلته د پاکستاني چې د سکیورټي ادارې دي چې دا شی لکه ګوري هغه اسیسمنت دوی غلط وو د دوی اسیسمنت دا وو چې د طالبانو حکومت راشي نو دا ټي ټي پی یا نور دا څه چې پاکستان مخالف ګروپونه دي نو زمونږ د افغان طالبانو سره تعلق ډېر ښه پاتې شوی دی. مونږ د دوی ډېر امداد کړی دی کنه د امریکې خلاف یا د اشرف غنی احمد کرزی حکومت خلاف. نو دوی به دغه شی ریسیپروکیټ کړي او زمونږ به دغه خبره ومني. خو زمونږ دا اسسمنټ وو چې ٹی ٹی پی پاکستانی طالبان او افغان طالبان دغه چې کوم دي دا نظریاتي ورونه دي کنه دغه به کله هم یو بل لکه ایمنډ نه کی یو بل به پرې نه دي. نو خو دوی به دا شی نه منلو. دوی به کله د افغان انټیلیجنس په پخوانی سروس او انډیا به په مسکرا وسته کله به د انډیا ایجنسی په مسکرا وسته کله به د اسرائیل او د امریکا سی پورا خبره لاړه چې د ٹی ٹی پی پشا دا دي او امارات نه دي. او موږ به درته چې اصلي چې د ٹی ٹی پی پشا څو لاړ دی هغه امارات دی. پرې د افغانستان د مال کتلوک ته نو انتا هم چکر دا د کالج پس ټایم کې به موږ لیدو چکر به د ٹی ٹی پی کې د نه سم مسله راتلا توڑ براتلو. نو دا وان مان بشران براغل د دوی شو شو ایک آسان نو ا مسله به ورته ختم کړه. نو په اره موقع باندې افغان طالبانو امارت اسلامي چې کم دی دا ہے ٹی ٹی پی سپورټ کړي دا کنه
صحیح.
نو هغه شی اوس پورې دا انډرسټینډینګ چې دلته دی ا پورا نه درغلی اوس وکی دا شی یو ډیولپ شوی دی چې دوی وایي چې دا لگا دا پاکستانی طالبان او افغان طالبان نو دا دا یو د فکر لکه دواره خونه دی دا انډرسټینډینګ اوس راغلی دی. خو چې څونه پورې دا کلیریټی نه وی راغلی ما ته ښایي چې دا مسله به ختمیږي نه بلکې دا به نور هم د خرابې طرف ته
همدي خبرې تر اعظم څنګه تاسو ویلي چې د پاکستان دا یو باور لري چې په افغان طالبانو باندې څه اثر لرلی شي. خو چې کله ناغوی په واک کې راغلی دي موږ ګورو د دواړو هیوادونو اړیکې تر اوسه پورې هغه عادي حالت ته نه دي راغلي. د دې وجه څه ده؟
بالکل لکه اوس خو چې دا کرنٹ کم سٹیٹس دی دا پاکستان او د افغانستان تعلق نو هغه لکه ډیپلوماټیک بریک ډاون چې کوم لفظ ورته استعمالي هغه د مکمل هغه دی لکه
او سفارتي چې کوم هغه دی
بالکل اصل فلان ته مت شوې ده کنه. الانکه نن پرونو مغار رسیدلې دي دا مولا شیرین چې کوم د طالبانو امیر المؤمنین دی دا ډېر نږدې ملګری عمر تویلې شي او دا کندهار گورنر هم دی هغه په اسلام آباد کې دی او وایي چې دا پوران ډیلیګیشن سره راغلی دی چې پخ کې دا ډیفنس منسٹری کسان هم دی پخ کې دا انټیلیجنس پلوم دی. خو بیا هم کله دلته چې کوم یو مایند سیټ جوړ شوی دی یا یو سینس دی نو ما خیال کې هغه زیات ایکسپیکټیشن نشته دی لکه دا مولا شریف مخکې عمر راغلی و څو میاشتې مخکې عمر راغلی و په دغې د جی ڈی پی په مسلې باندې خو سره معاملات ښه نه شو بلکې اوټا خراب شول. نو زه وایم چې دا ٹی ٹی پی چې کوم ایشو ده دا نظریاتي زیاده ده لکه دغه نظریات چې کوم مین شی دی فیکٹر دا نظریات دي. نو دا طالبانو خو نظریات دا جهاد ده دا شریعت یې ده نو هغه خو دې ته نه ګوري هغه خو لکه په خپل ملک هم کنه دا ماشومان او چې کوم غدي لګولې ده نو هغه دوی دا اینګل ورکوي چې دا په شریعت کې دا شی نشته ده دا کوم پابندي لګولې ده نو چې هغه یو سوچ دا سوچ وي نو هغه نه ته دا ایکسپیکټ کول چې هغه ته ٹی ٹی پی هینډ اوور کی یا هغه به منی کی دا جنگ نه نو ما ته ښکاري چې دا ایکسپیکټیشن هم غلط دی.
لکه تاسو په نظر باندې پاکستان چې سنت هم ساتي چې د دې دوه د هغه خلاف څه کاروایان یا دغه لکه تاسو په نظر باندې ممکن نه ده؟
فلحال ما ته ممکن نه ښکاري دې لپاره به ته پورا یو اول خو مایند سیټ چینج کوي مایند سیټ ډېر ضروري دی کنه. او بل دا دی چې صرف دا نه چې ته د افغانستان نه تمه ساتي چې افغانستان به ته بس خپل انټرنل سیکورټي هم حق کوي کنه. انټرنل سیکورټي دا ده چې د تا بارډر کې دننه کومه ایکټیویټي کیږي نو هغه خلاف هغه به هم ته کنټرولوي کنه. نو او بل دا غدې چې لکه دا فوجي اپریشن تاسو خبره وکړه نو دا مخ کې لکه سوري ډیسکس شوی و دلته
بالکل
اوس اپریشن هم په دې نشي کولای هر څه لیمیټیشن دي. دا غدې چې ٹی ٹی پی یو پرمننت بیس نشته دی په پاکستان کې لکه مخ یو په جنوب او افغانستان او سواد کې د دې خپل پرمننت بیس ولته هغه نشته دی. نو دا اپریشن تر ته شروع کوي د فوج باندې پاکستانی چې کم سکیورټي ادارې دي دوی یو بل نوم ورکړی دی انټیلیجنس بیسډ اپریشن
او د معلوماتو په اساس معنی دي دوه هغه کوي عملیات کوي. خو په هغه کې هم موږ هغه کې ګورو ک موږ ګورو د په جنوبي وزیرستان کې اوس په دې رستو کې کړي حیدر کې د فوج دا یو دعوه وکړه چې هلته د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان وژلی وو. خو هلته خلکو دا یو شکایت کوو چې په د معلوماتو په اساس چې کله اپریشن کول نو خلکو ته اعلان نو وکړل چې تاسو له کورونه وځئ که تاسو کورونه نه وځئ نو تاسو به هم ترهګر ګڼل کېږئ. نو دی حالات ته څنګه ګوري تاسو بیا؟
بالکل دا دا چې کوم کمپلیکیشنز دی لوکل چې لوکل خلک دی خپدین کې دا خبره ده چې لکه پاکستان حکومت دوی ته بار بار دا ویلی چې اپریشن در بیا دم نه پاس چې موږ د طالبانو یا د ٹی ٹی پی د دمو بلا ما تکړه ده دا اوس واپس نشي راتلی. خو بیا دوی وکړو چې دا ٹی ٹی پی کسان په سلګونو کسان راغلل د مذاکراتي چې کومه سلسله پاکستان حکومت شروع کړې وه ورسره پیر چې د عمران خان حکومت و اوس د کوم دا کړي هدر خبره ده. نو پاس کې وکیل ته د ٹی ٹی پی کسانو موجود وو لکه هغه بیا د ٹی ٹی پی پوره اعلامیه په بند راغله چې زمونږ پلان کې کسل ته وو موږ باندې داسې ریډ وشو او پاس کې هلته موږ کس مړ شو. نو دا هغه ده چې لوکل کم خلک دي هغه په دین کې خو هغه خبره ده چې تاسو موږ ته بار بار ویلي وو چې دا خلک چې دي دا ٹی ٹی پی یا پاکستانی طالبان چې نورې کومې ګروپونه دي چې دا ختم شوي دي نو بیا واپس راغلل نو اخ په وجه باندې ریزیسټنس عمر ته ملاویږي او دې ریزیسټنس په وجه باندې په ریاست باندې کوم اعتماد دی هغه ډېر زیات کمزوري شوی دی.
صحیح. د مشال اوریدونکو په خبرونه کې را سره سیړنکار احسان الله ټیپو را سره ملما دی. هغه سره خبرې تر به جاري ساتو خو اوس یو ټرند باندې
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
د امیرستو د دفاعي چارو پوها او د خراسان ډایری لیکوال او احسان الله ټیپورا سره ملمدې. احسان د امیر مخ کې تاسو ډیر مفصل یو ذکر وکړلو د قبایلی سیمو او د امنیتی حالاتو. ګورو دا کال د الیکشن کال دی او موږ ګورو هلې ځلې هم تندې شوې دي امنیت لپلوه. کوم ګورو په پاکستان کې سیاسي ګوندونو چې څومره هم اوسه پوری چې کوم مخې ته راغلي دي امنیت ایشو چې دا هغه په نظر ناراضي او بیا ځکه ک موږ ګورو زیات زپل شوی کوم سیمه ده هغه د خیبر پختونخوا ده او قبایلی ضلع دي ته څنګه کولی تاسو؟
بالکل چې ټول نه زیاته متاثره شوې ده یا اوس متاثره کیږي نو دا خیبر پختونخوا ده چې هلته روزانه ما لکه څنګه اول ذکر وکړو چې روزانه دوه درې حملې کیږي. اوس هم چې کوم انتخابات الیکشن اعلان هم شوی دی چې فروری کې به الیکشن کیږي نو په دې حوالې سره چېرته موږ دغه سره خبره وکړو د جمعیت العلماء اسلام چې مولانا فضل الرحمان صاحب پارټي ده هغه خو ډېر سیریس کنسرن دی دې حوالې سره لکه او پرون هم کوم دوی دی چې د ټاسک هلته الیکشن لکه ولاړ دی د قومي اسمبلی سیټ نو هغه ته دوباره ټریټ الرټ ملو شوی دی تاسو له خپل مومن سره احتیاط کوئ. دا مولانا فضل الرحمان کما پارٹی دا نو پدے بندے لکه اوس نږدې چې ماضي کې هم لکه د داعش پرستان ترڅنا عملی په شوې دي بجوړ عملا به تاسو تپاتا دا
بالکل
بیا چې نبی کم ها ډاکټر حافظ هم ګلو په مصوم کې بغا معاملا شوې دا نو هغه یو تر په خپل دی موجود دی
مفتی کفایت الله باندې هم بریج شوی و. بالکل
بالکل مفتی صاحب نوم شوی او نن بیا ډېر غا خبره راغله چې شمالي وزیرستان کې محسن داوڑ چې د نېشنل ډیموکراټک موومنت مشر دی او په خوانه غړې دی د قومي اسمبلی نو په باندې حمله شوې ده نو چې اوس ما تاسو خبرې کولې تاسو سرونه ماته بلاو شو د ګاډي حل نو بالکل که ګاډي تر ته بولټ پروف نه وای نو لکه ډېر زیات نقصان به جوړ شوی وای نو د دوی سره چې زما اوس هم خبره وشوه نو ویلې چې دا خو انتخاب چې تاسو سره مشین ګنو سو کسانو سره راغلنجره وي نو حالات وکی دې تر ته خراب هم دي او دا ایکسپیکټیشن بالکل دخل کوم دي او دا سیاسي چکه په پارټیانې دي لکه دا دوی یره ده الیکشن کې کې دی شي عمله وشي په دوی باندې نو دا خطر په خپل ځای موجود ده او بل طرف ته بلوچستان کې موږ وګورو نو د بلوچستان څونه کم پرست ملټنټ اورګنایزیشن دی بلوچ اوس طرف نه هم بار بار تریډ اخ طرف نه هم بیاناتي شوشوې دي چې په لوکل چې کم د بلوچستان په الیکشن کې خلکو د مختلف پارټیان نه تعلق ته نو اخ طرف غم لوشوې دي تاسو د دې الیکشن بایکاټ وکړي نو دا شی
تاسو په نظر باندې څنګه دا چې کوم منظرنامه تاسو بیانوي نو پدې کې آیا تاسو په نظر باندې دا به ممکنه ده چې دا انتخابات به وشي؟
انتخابات خو به ماخه چې انتخابات کم دي لکه اول خو دا شهر اته لکه اوسه پوری کنفیوژن په خپل ځای موجود دی اوس څنګه تاسو چې څنګه لکه ډېر کم ټایم پاتې دی یو میچ تقریبا پاتې شوی دا نو هغه شهر مومنټم موږ ته اوس نه ښکاري مخ یو بدو چې کله
به
جلسه به کېږي دا ټولو نو اوس هغه شهر کم شوی دی او دا دی چې انتخابات مخکې کیږي با چرته یو ډیره مهمه پیښه نه وشوه که نه لکه څنګه په دراډ کې دا ریاست کې دا
بالکل
کېږي خو په دې کې زه وایم چې حکومت ته هم پکار دی چې تیاری ورته پکار دی چې ترېس په خپل ځای موجود دي
که موږ د امنیتي حالاتو ته یو واري بیا یو کتنه وکړو چې راتلونکي تاسې څنګه ګورئ دې سیمو کې موږ ګورو ولسي پاسونونه هم وشو تاسې هغه هم کور کړي دي خلک هم پخوا په څېر باندې هغه د وسلوالو خلاف خپله مبارزه هم کوي ریاست هم خپل کوششونه خو کوي دعوې کوي خو دې ځله موږ یو نوی فینامینا چې په دې وروستو کلونو کې وکتله هغه د ولس ده او ولس په دې هغه باندې ډېر په کلکه باندې اوس راپاسېدلی دی نو څنګه ګوري تاسې راتلونکي چې په دې سیمو کې به د امن بېرته بحال شي
ولس خو بالکل لکه دغه چې کله دا ډیموکراسي سلسله شروع شوې وه نو هغه نتیجه کې د جی ڈی پي کسان دلته راتګ شروع کړو نو هغه صرف دا نه چې قبایلي سیمه بلکې په سوغات کې هم ډېر مهم
ہے
نو هغه کې دا نه و چې چېرته د یو سیاسي پارټي کسانو پکې بلکې د ټولو سیاسي پارټیانو پکې لکه او پکې اخ کې د پی ٹی ایم کسانو اخ کې د جماعت اسلامي کسانو د مولانا احمد رحمان کسانو پی ایم ایل این پکې نو هغه شی ټکو په خپل ځای موجود دی خو یو بل شی چې دی او ما خیال کې هغه هم یو خطرناک ټکو ورته ویلی شي دا دی چې د ٹی ٹی پی چې کوم دی دغه هم خپل تبدیل کرے دے لیکن مخی ہو بتاؤ جو دوی سیویلی انڈر زیادہ ٹارگیٹ کول پر جمعہ بے عملے کولے پر جرگو بے عملے کولے اے پی ایف پر سکولنو بے عملے کولے
پر جنازو مانی پر ودونو مانی
بلکل ہر یو کس بے لکا ٹارگیٹ کولو دری او تکلان دا نوی میرے رغلے دے مفتی نورولی محسود او دا یو شیفت وقت اویلے شے پر سیٹی جی کے دائر وقت میں سیویلی انڈر کم ٹارگیٹ کی گئی ہو لکا او سم من خدا شے مانیٹر کو ڈیلی بیسز مندے او کتا سو چرد یو ریش اوبا سے نو خپسو پر سل فیصدہ کے تقریباً سیکورٹی فورسز دا با ٹارگیٹ شوی ہوئی چرتا پنزا او لب فیصدہ چدا با سیویلین پر ٹارگیٹ شوی ہوئی نو دا غم دا دوی اگم دا کوشش دے چی ویننگ ہارٹس اینڈ مائنڈ چی مونگ دا لوکل خلق لکه د خپل مونږ خلک
زړه او ذهنونه وګټو په دې معنی
وګټو بالکل نو هغه شی د دوی په غږ راغلی دی او هغه بره کې هم دا رپورټ سره وینم چې دغه شی هم افغان طالبانو له طرف نه دوی ته ویلي شوي وو چې تاسو به هغه شی چینج کوي او تاسو به دا نوې سټریټجي اډاپټ کوي نو زه وایم چې هغه هم یو خطرناک شی ورته ویلی شي د پاکستاني طالبانو له طرف نه چې چرته لوکل آبادی په دې چې لوکل آبادی د ریاست نه هم ډېره خفه ده لکه په تیر شل کا کې آپریشنونه وشو ڈسپلیسمنٹ وشو په لکه خلکو وتو ریهیبلیټیشن وکړه پورې نه دی پوره شوی خلکو دا چې کومې د کورونا پیسې ملاوې دي پیسې نه دي ملاو شوی نو دې دغه شی چې کوم دی دا چې څونه جیادي تنظیمونه دي د ریاست خلاف نفرت ورته ویلی شي یا بد اعتمادي ورته ویلی شي هغه دوی په خپل فیور کې ایکسپلایټ کوي
د پروگرام د پای شپې هم دی په اخر کې کارپو په حس باندې او قدرمن اوریدونکو ستاسې غږ اوري پیغام به سوي ستاسې
پیغام چې لکه د پښتو غږ دی نو پښتانه به زیاتره دغه پروګرام اوري نو پښتنو دا صرف یو دا ریکویسټ ورته ویلی شي نو یو اپیل ورته ویلی شي چې څونه هم دا تعلیم طرف ته مثال تعلیم طرف ته څونه توجه ورکولی شي دویم چې هغه د ټولو نه ضروري ده او بل دا دے کنا چې روزګار هم انتهایی ضروري دی روزګار لکه دلته یو مثال به درکم چې په اسلام آباد کې ډېر تکړه لکه زمونږ د وزیرستان هلکان دي او ډېر تکړه هم دي کنه خو دوی په داسې سیاسي معاملاتو کې ځان ملوث کړي چې کم د دوی مقصد وي کم شي دپاره مور پلار لیږلي وي نو هغه ورنه پاتې شي او دوی په سیاسي نعرابازي کې یا په دې اکټیویزم کې راشي نو دویم چې اکټیویزم هم په خپل ځای ټیک دی چکم الٹیمیٹ دا دوی مقصد دے چې روزګار ځان ته پیدا کول او خپل تعلیم مکمل اول نو پاس باندې هم د ټولنا زیاته توجه ورکړي
صحیح احسان ډیر زیاته مننه چې دونو وخت می سلو او د خپل د ژوند د کار او په دیاړم او په موجوده حالاتو مر سره خبرې کړې ډیر زیاته مننه تاسو
ډیر مننه
د مشال دونکو په مشال مرکه کې تاسو د سیلنکار احسان الله ټیپو میسید خبرې واوریدې په همدې ځای خپل قربا ګولیا ست اجازه ورکړي په بل خبرونه کې بعد د پښتنو د سیمې یو بل وتلې شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې په لوی اعلان مسپارم
زنغما یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو یې هم اوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي
زيو مشال ژوند توبم د هوا په اسوري ګم کې یو رنگ د یار د سترګو شل رنگو ناشم ګډي ګم دا زس لول جوړ شم خبر نه يم نه پوهې ګم دا زس لول جوړ شم خبر نه يم نه پوهې ګم ز یو مشال ون تو بم د هوا په اسوري ګم ولی سوسم ولی ساسم یو آوازم چی غگیگم دزر پر تو تار